سلام شهدا مشال ریډیو دې شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبری غړی کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننن په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو خو ډومبې د دې وخت خبرونه و پختون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې د غورځنګ اتلس پورې کسان نیولي دي. د خیبر پختونخوا کابینې پرون د 2018 د پولیسو اکټ کې د بدلون منظوري ورکړې ده او د امریکا ولسمشر ویلي چې باید د اسرائیل او لبنان په سرحد ولسي وګړو ته د بیرته ستنېدو لپاره سفارتي لارې ولټول شي. د خبرونو تفصیل پختون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم وایي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې په خیبر کې جرګې ته پرتلونکو قافلو چاپی وهلي دي او تر اتیاو پورې کسان نیولي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې د اکتوبر په 6 په ضلع کې د نامنې پر ضد د خپل احتجاج ختمولو او په قافلو کې د خیبر جرګې ته د تګ اعلان کړی و. د پی ټی ایم یو شمېر فعالانو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د بنو د بیلابیلو تاڼو پولیسو په مختلفو ځایونو کې چاپی وهلي دي او لزګونه کسانی نیولی دي. د کورونو چارو وزیر محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د حکومت لخوا غورځنګ د غیر قانونه ګرځولو د فیصلې دفاع کړې ده. خو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم بیګا پر سوشل میډیا په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې هیڅکله به هم له خپلو غوښتنو په شان نشي.
زه جنډا نه درکوم، زه نارام نه درکوم، زه جنډا نه درکوم، زه هیڅ نه راوړم، زه یوازې د دې وطن د غمی د څه ثبوتونه درته اقدم او د هغې هم چیلنج درکوم چې غلط ثابت شول یا غلط وو ورته سزا چې وي اول یې تراکه کمه خو راځه کینو.
په ورته وخت کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپو او ډزو خواشینی څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې پاکستان پر پی ټی ایم ناحقه بندیزونه لګولي دي. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ جرګه پیل شوې ده. په جرګه کې د وفاقي حکومت استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی کوي. د خیبر پښتونخوا تحریک انصاف ګوند نن په ایکس د جرګې تفصیلات ورکړي دي. په جرګه کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د اسمبلی غړي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازي برخه اخلي. جرګې ته په خپله وینا کې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دي چې د سیاسي اختلاف باوجود ټول راغونډ شوي دي او د خلکو د ژوند او مال ساتنه په لومړیتوبونو کې دي. نوموړي د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړی دی چې ټولو سیاسي مشرانو نظریاتو او وړاندیزونو ته به درناوی ورکوي. د خیبر پختونخوا کابینې پرون د 2018 پولیسو اکټ کې د بدلون منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتره په خبره شوې او خبر پاڼه کې ویل شوې دا پریکړه د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ په یو غونډه کې شوې ده. خبر پاڼه وایي چې دا ګام د پولیسو په اداره کې د احتساب نظام راوستلو او د پولیسو د استعداد د زیاتولو په موخه اخستل شوې ده. د وزیر اعلی سلاکار امجد علي وایي چې د پولیسو په اکټ 2018 کې پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شوي وو چې ترې ناوړه ګټه اخستل کېده نو ځکه پکې بدلون راوستل کېږي. د کابینې له منظوري وروسته اوس به صوبایي اسمبلی د دې بدلون منظوري ورکړي او بیا به عملي کېږي. د سعودي عرب د سرمایه کاری وزیر شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالح په مشرۍ کې لوړپوړی پلاوی په پاکستان کې له چارواکو سره لیدلی دي. دغه پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی و. تمه کیږي چې پاکستان او سعودي عرب به د 2 ارب ډالرو د تجارت او سرمایه کاری لوزنامې لاسلیک کړي. سعودي پلاوی له ولسمشر آصف علي زرداری او د فوز د مشر جنرال عاصم منیر سره ملاقاتونه کړي دي او له پاکستان سره د همکارۍ او مرستې ژمنه کړې ده. د بشری حقوقو د سار سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو چارواکو هغه میرمنې ګواښلې دي چې تیر حکومت کې په پولیسو کې دندې ترسره کړې وې. د شپږویشتو پاڼو راپور چې د جدي خیانت د افغان خزینه پولیسو ضد پخوانی او اوسنی ناوړه چلند تر عنوان لاندې خپور شوی دی. په کې راغلي چې د کال 2020 اګست میاشت راهیسې ګواښونو له وجې ډېرې پخوانۍ خزینه پولیسې پټېدو ته اړ شوي دي. په داسې حال کې چې پخوانی حکومت په سلګونه ښځې پولیسې ګمارلې وې هغه به هم هغوی جنسي زورونې تشدد د نارینه همکارانو ناوړه چلند سره مخامخ شوي وې او کله هم په دغه اړه باندې احتساب نه دی شوی. سپینه مانه وایي چې ولسمشر جو بایدن پرون د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په دې خبره ټینګار وکړ چې د اسرائیلو او لبنان ترمنځ د سرحد دواړو غاړو ته د بې ځایه شوو لبنانیانو او اسرائیلي ولسي وګړو د بیرته ستنېدو لپاره باید سفارتي لارې ولټول شي. د سپینه مانه لخوا په خپور شوي یو بیان کې دا هم ویل شوي دي چې بایدن د ایران لخوا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اسرائیلو پر ضد د بیلستیک توغندیو د برید غندنه هم کړې ده. بیان وایي چې د امریکا ولسمشر د اسرائیلو دغه حق تایید کړی دی چې له حزب الله ډلې څخه د خپلو خلکو د خوندي کولو لپاره کاروي، چا چې د بیان له مخې یوازې د تیر یو کال په جریان کې پر اسرائیلو د زرګونو میزایلو او راکټو توغندي ورولي دي. خو په دې خبره هم زور راوړ چې ولسي کسانو ته د اوریدونکو تاوانونه کم نه کم حالت ته راوستل شي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر په پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومتي بندیز دفاع کړې ده، خو د غورځنګ یو مخکښ وایي
اوسه پورې زمون داسې هیڅ اکټیویټیز نشته چې هغه اینټي سټیټ وي، یا موږ چېرته ترهګري کړي، ټروریزم وکړی، یا چېرته سرکاري املاکو ته زیان او تاوان رسولی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د برید او پولیسو د ډزو په اړه تاوده بحثونه شوي.
آی جی خیبر پښتونخوا را وغوښتلی شي چې دا غره پښتنه وکړلی شي د دې هاوس د مخې چې دا آرډر ستا ته چا جاری کړی و، دا جرګه فورم نه ولې نه پرېښودلی کېږي.
او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي که ضرورت پونو په صوبه کې بعد چینایي انجینرانو د تګ را تګ لپاره هیلیکاپټرونه وکاروي. موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې واورېده، نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ جرګه شوې ده. په دغه جرګه کې د وفاقي حکومت په استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی برخه اخیستې ده. په جرګه کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي، د اسمبلۍ غړي او د بېلابېلو سیاسي ګوندونو غړي شریک شوي دي. دا وخت را سره له پېښوره زموږ همکار غلام غوست ټلیفون په کرخه دی، د دنه تازه معلومات لو. غلام غوست، د ستړي مو شوې؟ په خیر.
جی بالکل، جرگا چکم دا نو چکم غونډ په وزیر اعلی هاوس په خبر کې نن په هنګامي توګه باندې رابلل شوی و، نو هغه اوس دغه شیبه مخ کې ختمه شوې ده. پوره رسمي چکم اعلامیه ده هغه نه ده جاری شوی، خو دا غلطه کې ورغله. ما چکم د وزیر اعلی هاوس نه کم د صوبایي اسمبلی غړي راوتل، هغه بیګام د خپل اندېښنو څرګندونه کړي و. نن په کې هم د حزبي اختلاف غړي مو، د صوبایي اسمبلی د حکومتي غړي هم مو. سیاسي مشران مهمه خبره ده چې دغه سیاسي مشران دې تر وخت شي، لکه د عوامي نېشنل ون ایمل ولی خان مشر چې کوم په کې و، دغه شان پروفیسر ابراهیم د جمهوریت اسلامي صوبایي چې کوم دغه امیر دې، بیا امیر مقام د مسلم لیگ نون چې کوم صوبایي صدر دی، وفاقي د سرکیو ریاستي امور صوبایي دغه د وفاقي وزیر هم دی. بیا مهم کس چې پدې کې کومونو د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی هم دې ته راغلی، ځکه یو کنفیوژن جوړ شوی چې د کتغه څنګه په اسمبلی کې په بیگان نښنې څرګندې شوې وي چې د چا په امر په دې باندې دا ډزې شوې وي. نو هغه پکې هم دغه شانتي د محسن داول د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ د هغې چې کوم مشر دی هغه هم په دې کې موجود و. بهر حال دا غیر معمولي او نویت والا یو دغه وا جرګه ودلته کې په دغه کې، او ځکه چې کوم حالات روان دي نو هغه هم ډېر غیر معمولي نارمل لګه دي، حالات نه دي، ډزې شوې دي، مړی شوې دي. نو په دې کې چې ما اوس پر رسمن بیان هم د دې راځي، او چې کوم خبر ما ترلاسه کو په غاوی کې چې دا کمی سرچینې او دا کم کسان ما تاسو ته یاد کړل، چې د دې سره ما خبرې اترې هم وکړه دي. نو هغه وزیر اعلی له دغه ورکړې دي، اختیار ورکړې دي، یعنی وزیر اعلی به اوس دا جرګه چې کومه ده صوبایي حکومت شو، صوبایي حکومت بنا خو لکه د سره به دا سیاسي ګوندونه هم په شریکه دي، به بل یو دغه داسې جرګه جوړه خپله. او هغه به ورزی او دا لکه پریکړه هم دغه شوې ده چې څنګه پلان دی اعلان کړي چې دا درې ورځنۍ جرګه وي. نو لکه کنفیوژن پکې دغه حکومت په بندیز هم لګولې په پی ټی ایم خو دی دا وایي چې یاره په دې کې خو نور خلک هم دي د ټولو سیاسي ګوندونو خلک دې ته را روان دي. نو دا به یو قسم له د پښتنو جرګه وي نو په هغه استازیتوب باندې دي په دې کې حکومت هم ګډون کولی شي او دا ټول سیاسي ګوندونه به ورسره نو وزیر اعلی به دې جرګې ته ورزي او دې لپاره بل څه مطلب دا دی چې اوس دې خپله تګلار جوړوي د هغې سره به هم خبرې اترې کوي. بلکې په دې کې ځینې ګوندونو د دې نه د محسن نقوي دا غوښتنه هم کړې وه چې دا فوراً دا بندیز لري که د پی ټی ایم نه ډېره غټه مسله جوړه کړې ده. خو هغه بیا د خپله دغه دفاع وکړه چې یاره وفاقي حکومت هم په دې دغه کې اوس داسې په یوه ورځ کې شاته ځي. نو دا د هغې لپاره هم یو دغه دی نو نه شي تللی. خو په هر حال د گورنر هاوس نه چې کوم بیان راغلی دی نو فیصل کریم کندی په دې جرګې ته په خپل دغه کې وینا کې ویلي دي چې یاره زموږ سیاسي اختلافات هم دي اوس ډېر دغه هغهم دی خو لکه د امن لپاره او د دې حالاتو سرولو لپاره چې کوم وفاقي حکومت دی او صوبایي حکومت دی او کوم څوک دغه د سیاسي مشران یو نه هغه ټول یو دی هڅه به کوي چې
لکه
نارامي چې کوم ده د ستونزې چې کمې دي د هوارې شي او یو لاره دته ورخري شي ځکه دا خو ډېر غټ ګنچ مر خلک دي. نو د دې خلاف به د څومره هدف پوری دی اکشن اخلي څومره به په دې باندې شیلینګ کوي او هغه بل کوم مطلب بیا راځي د غلطی کې به کینی. نو په هر حال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته وس دا اختیار ورکړي هغه د صوبې چې پېټیو هم دی اجرایی رئیس هم دی او دلته بل کوم مطلب دا دی چې دې به دې جرګې ته ورزي دغه پکې د مهمه پریکړه شوې ده. رسمي بیان به هم وروسته راشي چې دا دي په کوم ټکو کې دغه کوي تشریح کوي او څه دغه ولا کاروي. خو دغه چې کوم مطلب ته ما خبر وایو نو هغه هم دغه دی
چې
جرګه چې کوم ده نو هغه به کیږي دی به دې ته یو لاره ورکوي.
ډېره مننه غلام غوث د معلوماتو لپاره. خو ورځ دل غواړم
مننه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم نه قانون ډله ګرځول سم ګام بلل دي. د اکتوبر په 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د کورونو چارو وزیر محسن نقوي تور لګولی دی چې پی ټی ایم د مل د تقسیمولو او متوازن عدالت قائمولو هڅې کوي او خلک وسلو راخستلو ته پاروي. د پی ټی ایم مشرانو دغه تورونه رد کړي دي. تفصیل زمونږ د همکار راشد خټک په راپور کې.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوي تور لګولی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست د ادارو په ضد ناروا او نامناسبه ژبه کاروي او د متوازي عدالتي نظام جوړولو هڅه کوي ځکه حکومت دا یو ناقانونه ډله وګرځوله. په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم لخوا په خیبر کې په 11 اکتوبر راوختل شوې جرګه هم نیوکې وکړې او وی ویل چې جرګه د قبایلي مشرانو ناستې ته وایي خو پی ټی ایم په زرګونو خلکو د رغونډولو اعلان او دا جرګه نه ده. هغه وویل چې د ناقانونه ګرځېدونه پس که چا د پی ټی ایم سره مرسته وکړه نو حکومت به شناختي کارډ پاسپورټ او بینک اکاونټ بند کړي. محسن نقوي د پی ټی ایم لخوا راغوښتل شوې درې ورځنۍ جرګې په هکله وویل.
آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں ان کا کس طرح چیز کو لے کے جا رہے ہیں اور اب جب تھرڈ دن پہ
تاسو ګورئ چې د جرګې په لومړی ورځ خبر کوم مخاطب بدلو هڅه کوي او په دریم ورځ څه کول غواړي. د یو پاکستانی په هیڅ تاسو خپل وایي چې دوی ته د اجازه ورکول شي چې ملک ته تقسیمولو په لور بوزي او خلک دې ته تیار کړي چې وسله راواخلي.
یہ ترغیب دیں کہ ہم ویپن اٹھانے کی طرف جائیں.
په خیبر کې د جرګې په ځای پولیسو په 9 اکتوبر چاپا ووهله. د پولیسو سره پنختو کې د پی ټی ایم درې غړي ووژل شول او لږ تر لږه 12 ژوبل شول. د پی ټی ایم مشران د محسن نقوي تورونه ردوي او وایي چې دوی د پښتنو د کلتور سره سم پر امنه جرګه کوي. په خیبر کې موجود د پی ټی ایم یو مخکښ عطاالله جان اډوکیټ د محسن نقوي د تورونو په اړه مشال رډیو ته وویل.
اوسه پورې زمون دا سیس اکټیویټیز نشته چې هغه انټی سټیټ یا موږ چرته ترهګری کړي ټیرریزم وکړی یا چرته سرکاري املاکو ته زیان او تاوان رسولی. زمون قام د تیری اوږدې مودې نه د ریاستی جبر لاندې دی. د ریاستی جبر ښکار دی. نو موږ د خپل قام لپاره غټ پورته کوو. موږ د دې خبرو بیخي پروا نه کوو چې په موږ باندې پابندیانې لګېدلې دي یا زمون تنظیم دوه پروسکرایب کړی دی. دا خبرې زمون لپاره هیڅ معنی نه لري.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم په ټولنیزو رسنیو خبر شوی یو ویډیو پیغام کې وویل چې جرګه به په هر حال کې کیږي. هغه د خلکو نه غوښتنه وکړه چې په ګڼ شمېر په جرګه کې ګډون وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د پی ټی ایم د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپې وهلو خوشیني څرګنده کړې ده او په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ریاست په پی ټی ایم نه حق بندیز لګولی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې کمیشن د تش لاس احتجاج کوونکو خلاف د طاقت د استعمال مخالفت کوي. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیهنگار رفت الله او رضی د پی ټی ایم د جرګې په اړه مشال رډیو ته وویل
جرګه خو پښتنو روایت دی لکه دا یو ډیلاګ کوي دا خو دا نه وایي کنه چې مونږ دوی ورځې به امکینو دومره دومره اصله به روډو دومره دغه به وي مونږ سره دا ډزونه به کوو دو خو چې مونږ خبره به کوو. حکومت چې دی ډېر تعدینه کار واغوستو مطلب یو ډېر غټه مسله یې جوړه کړه اوس چې دی لکه دا داسې یو تنظیم چې هغه روغ عمر مطلب لکه د هغه کې چا کس یو ډز نه دی کړی چا باندې دا تور نشته دی هغه درې کسان شهیدان کو دوره زخمیان دي نو دا خو ځوانان دي نو مطلب کته داسې دا دیوال ته ودرې نو دسی خو مونږ یو بل جنگ تلاړ شو.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د جرنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان د محسن نقوی د تورنو په حق له د مشال رډو یو پوښتنه داسې جواب کړه
حکومت له پکار دی یا محسن نقوی له پکارې چې بجای الیګیشن کې دې ډایلاګ ته لاړ شي او هغه دې په ډایلاګ کې انګیج کی د کمیونیکیشن کې کله ګیپ پیدا شي دې نه ډېرې خطرې پیدا کیږي او هغه نه پاکستان برداشت کولی شي دای په حق کې دا نه د پی ٹی ایم په حق کې دا نه د پختونخوا په حق کې دا د مسلې ټوله زیات حد انګیج کیدل دی بل سره او ډایلاګ ته تلل دي او که دې په دې الیګیشن باندې ځي کنه ان دې نه به ملت ډېر غټ نقصان ذکر اورسي چې د پاکستان ادروایز هم دشمنان ډېر زیات دنه دي.
د پی ٹی ایم مشرانو اعلان کړی دی چې د وژل شوو درې کسانو جنازې به نن یعنی په 10 اکتوبر د جرګې په ځای کې 3 بجې کوي. په وژل شوو کسانو کې یو د بجوړ، یو د وزیرستان او یو د کوټې اوسیدونکي دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
د شمالي وزیرستان د پښتون ژغورني غورزنګ لخوا رابلل شوی د خیبر جرګې تتلونکي قافلې 80 پورې کسان د بنو پولیسو نیولې دي. د غورزنګ مشران وایي چې پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دوی پر ملګرو باندې کریک ډاون روان دی او لارې ورته تړل شوې دي. بلخوا د خیبر جرګې تتلونکي کسان دا هم وایي چې که هر څومره مزاحمت وي او پر لاره کې ورته هر قسمه مشکلات وي دوی به خامخا په جرګه کې برخه اخلي. دا خیبر ضلع پر حالاتو نن د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ګډ اجلاس هم رابلل شوی دی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې پرون د شمالي وزیرستان خیبر کامی جرګه ته تلونکي قافله باندې د پنو مختلفو تڼو پولیسو کریک ډاون کړي چې د دوی په وینا تر 80 پورې کسان یې نیولې دي. شمالي وزیرستان کې عثمانځای جرګې د اکتوبر په 6مه اعلان کړی و چې خپل احتجاج ختموي او خیبر کامی جرګه ته به په قافله ځي. د بنو پولیسو په دې اړه رسمي بیان نه دی ورکړی، نه هم د بنو پولیسو مشران رسنیو ته دقیقه شمیره شریکوي. خو د بنو ښار پولیس تڼۍ یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته تایید کړه چې په مختلفو سیمو کې جرګه ته تلونکي قافلو باندې کریک ډاون شوی، لسګونه کسان پولیسو نیولي او دغه گرفتاری د 10 ورځو نه روانې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ لطیف وزیري چې خیبر جرګه پینډال کې موجود دی، مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان په شمول د ګڼو سیمو نه راتلونکي قافلو باندې پولیسو کریک ډاون کړی، ګڼ ملګري یې نیول شوي دي. د موبایل سیګنلز بندیز په وجه یې له ملګرو سره په تماس نیولو کې هم مشکل دی چې د راتلونکو خلکو خبر واخلي.
روان دي کدا نارت وزیرستان نه وګوره برونه سره روان دي. خو په بنو کې کرک کې کواټ کې پولیسو مونږ په درجنو ملګري نیولې دي. هغه باندې شیلینګ شوی دی، سټریټ فایرینګ پېښ شوی دی، د زخمیانو شهیدانو هم نسبته نه لګي. دین علاوه په درجنو ملګري د جنی خیلو د بکا خیلو د نیولې دي. چې کوم زمونږ د جنوبي وزیرستان کافره ده هغه خو سم په پیدل را روانه ده پرونم په لارو کې سټریټ فایرینګ پوسټ زمبل ډيري ونیول ګرد پښتونخوا څخه پښتنه ولسونه په دل روان شوی دي لارو کې څوک ورته پولیس ولاړ دي فوج ولاړ دي کوارټنلې بند کړې دي نورې مختلف لارې بندې کړې دي یو هم پښتون ژوندې وي د جرګې ته بزان رسوي او د جرګه به کوو
یولسم اکتوبر پښتون قومي جرګه باندې د غورځنګ په وینا سوزله حکومت پولیسو کریک ډاون کړی درې ملګري یې وژل شوي تر لسو پورې ژوبل شوي هم دي پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې که حکومت خیبر جرګه ته پرې نښول نو بیا د پېښور پر سړکونو دا جرګه کوي د خیبر ضلع انتظامی مشر مرستیال کمیشنر ثناءالله خان د اکتوبر نهمې نه تر نومبر اتمې پورې په هغه ضلع کې په هر ډول غونډو بندیز لګولې خیبر کې را پیښ شوی دغه صورت حال پاړه نن د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو شریکه اجلاس را بلل شوی چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو مشران هم ور بلل شوی دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
پرون ماخام د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پختون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډزو په اړه توده بحثونه شوي دي د اپوزیشن ترڅنګ د حکومتي غړو هم وینا وه چې جرګه د امن لپاره په سوله ییزه بڼه جوړیږي نو مخه باید ونه نیول شي اسمبلی د پلټون لپاره د یوې کمیټې د جوړولو منظوري هم ورکړې ده د قانون د صوبایي وزیر په مشرۍ کې دا کمیټې به نن خپله اولنۍ غونډه کوي تفصیل د غلام غوس پر راپور کې
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګیللم کې د پختون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو په ردی عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سختو ټکو کې د دې پیښې غندنه وکړه او د اکتوبر په نهمه په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیښې د پلټنو لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو منظوري ورکړې شوه د اسمبلی غونډې ته تیر ماښام د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نیسر باز په خپله وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دې په دې پیښه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي او د هغه نه دې معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی و چې په پرامن خلکو دې ډزې وکړي
رولینګ ورکړي او چې خیبر پختونخوا را وغوښتلی شي چې دا غره پختونه وکړلی شي د دې هاوس ته بخې چې دا آرډر ستاسو چا جاری کړی وو دا جرګه پرم نه ولی نه پریښودل کېږي چې دې سوالاتو جوابات د هاوس ته ورکړلی شي دا پرم نه جرګه چې کېدو والا ده زستاسو ټول نه دا پیر کوم چې په دغه جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده عبدالغنی پښتنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ د تشدد وشو چې په سیمه کې امن خوشحالي او پرمختګ غواړي
غلط ایام چې دا کومه چرګه کیږي دا د پیچیم نه دو دا د ټول پښتون قوم نو آیا ته د ټول پښتون قوم خلاف کاروي کوي دې انتهایی سیریس شو چې د موزل لاړو د مو په سر لا کې دا چرګه کیږي د پښتنو نن پکې شیطانو مو شو زخمیونو پاس په دننه کې پروت دی نو سپیکر شه
د پښتون ژغورنې د غورځنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروسته صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هر څه د وفاقي حکومت په امر شوي دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي
څنګه چې په خیبر کې دنن شوی دي نو ځکه نن اسلام اسمبلی کې بدی سوالونه چوت شو ان شاء الله موږ جواب ورکو آی جی هم دلته کې راغوړو چیف سیکرټری هم راغوړو چې د چا حکم ورکړي چې یاره په پوره من احتجاج کول باندې پابندی نشته او کار شو دي خو چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د ټول پښتون قوم وه دا جرګه د هرې پالټۍ وه په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغوی خپل لغو کدوس وایلیشن کولی د سټیټ خلاف یا سا د هغې نه بعد کې اکشن اخیسته کېده
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټری د حاضرېدلو حکم هم ورکړو
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو د اردوونکو په غرب کې د داعش خراسان څنګه پاړان د خنی ورستو لغې زیاتې شوې دي چې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې یو افغان وګړي نیولې دي چې پر تور دی د نومبر په 15 مې په امریکا کې د انتخاباتو پر ورځ د حمله منصوبه جوړه کړې و. ځنې پوهان بیا پر دې نظر دي چې افغانستان میشتا داعش خراسان څنګه نه یوازې د غرب بلکې د سیمې لپاره هم خطر دی. تفصیل د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې راپور کې اورو چې اسرائیل مومن پښتو ته رڼولې ده.
د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی یو افغان وګړی نیولې چې پرې تور دی د نومبر په 15 یې په امریکا کې د انتخاباتو پر ورځ د حمله منصوبه جوړه کړې وه. دې کار دا خبره په ډاګه کړه چې د داعش خراسان څنګه د غرب لپاره مخ په زیاتېدونکي خطر دی. د امریکا د عدلیې وزارت د اکتوبر پر 8 په بیان کې وویل چې 20 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی پلټونکو ته ویلي چې له اسلامي دولت څخه یې الهام اخیستی او د هغې ډلې په ملاتړ یې په نومبر کې د ټاکنو پر ورځ د خلکو پر ګڼه ګوڼه د حملې پلان درلود. افغانستان میشته خراسان څانګې په دې وروستیو کلونو کې په روسیې، ایران او تاجکستان کې یو لړ خونړي او غټ بریدونه کړي دي. سویډن میشتا څېړونکي عبدالسید مشال ډو ته وویل داعش خراسان څنګه سیمې او غرب دواړو ته خطر دی. داعش وسلواله ډله چې په 2014 کال کې د عراق او شام د ډېرې برخو کنټرول درلودو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ورته په پراخه کچه ماتې ورکړه. البته له داعش سره په تړلو وسلوالو ډلو کې خراسان څنګه تر ټولو فعال او قوي ښکاري. د داعش خراسان څنګه چې 2014 کال په وروستیو کې په افغانستان کې جوړه شوه په دغه هیواد کې یې لږ لږ ځایونه ونیول. د دې ډلې هدف هم جنوبي او منځنۍ اسیا ته خپل کمپاین پراخول دي. خو دا ډله ډېره زر د پخوانیو افغان ځواکونو او نړیوالو ځواکونو او طالبانو تر برید لاندې راغله. افغان طالبان هم داعش خراسان څنګه خپل دښمن ډله ګڼي. البته کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او په 2020 کال کې د غرب ملاتړي افغان حکومت تر نسکورېدو وروسته د داعش خراسان څنګه خطر زیات شوی دی. که څه هم طالبانو چې له کله څخه افغانستان نیولې نو د داعش خراسان څانګې پر ضد یې سخته جګړه پیل کړې او د دوی مهم قومندانان او سلګونه وسلوال یې نیولي یا وژلي دي. خو دا ډله د حالاتو مطابق د ځان بدلولو صلاحیت لري او دا ستراتیژي یې خپله کړې چې جګړه یې خارې سیمو ته وړي. داعش خراسان څانګه له منځنۍ اسیا ورغلو وسلوالو سره هم پیاوړې شوې ده. دا ډله چې غواړي په پخوانی خراسان سیمه کې خپل خلافت جوړ کړي په افغانستان او سیمه کې یې بریدونو ته دوام ورکړي. په تاریخي خراسان سیمه کې د موجوده وخت افغانستان، پاکستان، ایران او مرکزی اسیا برخې شاملې وي. خراسان څنګه په مارچ میاشت کې په ماسکو کې د کنسرت پر حال یا تالار برید کې شاوخوا 140 کسان وژل. پوهان پر دې نظر دي چې داعش په خاص توګه د اسرائیل لخوا په غزې تر برید وروسته د مسلمانانو له غمیزو او مصیبتونو ناوړه ګټه پورته کوي. اسرائیل روس له هغه د غابرید پیل کړ چې د امریکا او اروپای اتحاد له خوا تر هغه غزول شوی ډلې حماس ته 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل وبرید وکړ او شاوخوا 1200 کسان یې وجل. اسرائیل په دې وروستیو کې خپل جنگ غزولې او په لبنان کې یې هم د حزب الله وسلوالې ډلې پر ضد خونړي هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي دي. د سوفانو مرکز څیړونکی لوکاش ویبر وای داعش خراسان څنګه په منځني ختیځ کې د روانې شخړې پر مهال په دوامداره توګه د غرب پر ضد بریدون لپاره غږ کوي. نوموړي مشال ډیو ته ویل چې داعش خراسان څنګه په ګڼو ژبو کې پروپیګنډا کوي. د په خبره د غډله په بهر هیوادونو کې میشته مختلفو ټولنو ته رسایي کولې او خلک د تشدد ملاتړ ته هڅولې شي. ویبر وای داعش خراسان څنګه او د دوی ګمرل شو کسانو یورپ په نخه کړې او د په خبره اوس پات به ګوري چې په شمالي امریکا او په ځانګړې توګه امریکا کې بعد د ډلې فعالیتونه زیات شي.
د سلام مونږ راپور مورید اوریدون کوم. دغه سره د روانې خبرونې نیمه تر رسیدلې یو د دې وخت مهم خبرونه. پختون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې په خیبر کې جرګې ته پرتلونکو قافلو چاپی وهلي دي او تر اتیاو پورې کسانې نیولې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپو او ډزو خواشینی څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې پاکستان پر پی ټی ایم ناحقه بندیزونه لګولي دي. نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ جرګه شوې ده. په جرګه کې د وفاقي حکومت استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی کړی دی. د خیبر پختونخوا تحریک انصاف ګوند نن په ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د اسمبلی غړي او بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو په دې جرګه کې ګډون کړی دی. دا خیبر پختونخوا کابینې پرون د 2018 پولیسو ایکټ کې د بدلون منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی له دفتر په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوې دا پریکړه د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ په جوړه شوې غونډه کې شوې ده. د سعودي عرب د سرمایه‌کاری وزیر شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالح په مشرۍ کې لوړپوړې پلاوی په پاکستان کې له چارواکو سره لیدلې دي. دغه پلاوی پرون اسلام آباد ته را رسیدلې وو. د بشری حقوقو د سار سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالب چارواکو هغه میرمنې ګواښلې دي چې تیر حکومت کې په پولیسو کې دنده ترسره کړې وه. او د امریکا ولسمشر ویلي چې باید د اسرائیل او لبنان په سرحد ولسی وګړو ته د بیرته ستنېدو لپاره سفارتي لارې ولټول شي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن پرون د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او ټینګار یې کړی دی چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د سرحد دواړو غاړو ته د بې ځایه شوو لبنانیانو او اسرائیلي ولسي وګړو د بیرته ستنېدو لپاره باید سفارتي لارې ولټول شي. دا وو د دې وخت مهم خبرونه. او یو اوس راځي یو شمېر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته. د امریکا او اسرائیلو مشرانو په ټلیفوني مکالمه کې چې پرون ترسره شوه د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسله څېړلې ده. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 2 ایران د اسرائیل لور ته شاوخوا 180 توغندي وویشتل. اسرائیل د غچ اخستو خبرداري ورکړې دي خو ونه تیر شوې ده د برید لا هم نه دی کړې. جزئیات په دغه راپور کې
د سپین مڼې ویاندې کارن ژان پیر وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګټوري او ښکار خبرې وکړي. دا غلی پیر په وینا په دې خبرو کې د اسرائیل لوري پر ایران د احتمالي برید مسله هم شامل و. د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني مکالمه 13 دقیقې و. د دې خبرو په اړه یو لوري هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي. خدا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او لبنان کې د ایران د ملاتړې ډلې حزب الله ترمنځ چې وسلوالو یې د لبنان تقریبا ټوله جنوبي برخه په لاس کې ده کړکېچ په زیاتېدو دی. هلته اسرائیلي عسکرو پلي عملیات هم ګړندي کړي دي. حزب الله واشنگتن د ترهګرو په ډله کشمیري خو اروپایي ټولنه د دې ډلې وسلواله څنګه په تور لس کې داخله کړې ده. په منځني ختیځ کې دې ته خلک ګوري چې کله به اسرائیل د ایران د توغندیو د برید ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په 2 په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله د وژلو د غچ اخیستو په خاطر د اسرائیل په لور پلسکونو توغندي وویشتل. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت په یو ویډیوي پیغام کې چې اسرائیل رسنیو خپور کړ ویلي دي چې د اسرائیل ځواب به ایران ته وژونکی دقیق او له حیرانتیا ډک وي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اونۍ مخکې ویلي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي، خو که چیرته اسرائیل غچ اخلي کولی شي چې د ایران د تیلو تاسیسات په نقشه کړي. له اسرائیل څخه متحد ایالاتونه او متحدان دا غوښتنه هم کوي چې په غزه او لبنان کې اور بند وکړي، خو اسرائیل وایي چې تر هغو به د پوځي عملیات روان وي چې اسرائیل خوندي شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په چینایي وګړو بریدونه ډېر شوي دي، د خیبر پښتونخوا حکومت وایي که اړتیا وه نو د احتیاطي تدابیرو په توګه به په صوبه کې د چینایي انجینرانو د تګ راتګ لپاره هلیکاپټرونه وکاري. دا پریکړه په کراچۍ کې د چینایي انجینرانو پر کاروان د وروستي ترهګریز برید په پیله کې په خیبر پښتونخوا کې د کارکوونکو چینایي وګړو او نورو بهرنیانو د امنیت په اړه په یو غونډه کې شوې ده. د یادونه وړ ده چې په تیرو 5 کلونو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو په بریدونو کې 19 چینایان وژل شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې
د خیبر پختونخوا حکومت په یو خبر پانه کې ویلي چې د اکتوبر په 8مه په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ یو غونډه وشوه چې د نورو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ پکې د صوبې چیف سکرتر ندیم اسلم چودري او د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور هم شریکو. د بیان تر مخه غونډې د چنایي وګړو د خوندیتوب لپاره د اضافي ګاډو د سمدستي اخستلو پریکړه وکړه او وی ویل که اړتیا پیدا شي د دغه بهرنیانو د تګ را تګ لپاره به د حکومتي ادارو د چورلکو یا هلیکاپټرو په ګډون کرایه شوی چورلکې هم وکارول شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان او چین د پرمختیا د سیړنیز مرکز مشر او پخوانی سینیټر مشاهد حسین سید ویل چې د چینایانو د امنیت لپاره صوبائی حکومتونه سن سکوی خود تر اوسا پا دغا آڑا کما قامی پالیسی مخیتا ندر آغلے.
دیکھیں جی پچھلے 5 سالوں میں
پا 13-15 کلونو کی او بریدون شوی دی چی پا کے نورلس چینائی او اولس پاکستانی وگڑی وجل شوی دی. نو دا دی مطلب دا شو چی اول خود زمونگ کما حکمت عملیشتانا او کشتا نو هغه ناکام ده. مونږ لا وار لسرا فکر کول دي. زما نظر خدا دی چې یو سنټرلایز کاونټر ټیرریزم دفتر د سی پیک لپاره جوړ کړل شي په اسلام آباد کې، چې چینایان او پاکستانیان دواړه پکې وي، شریک عملیات وي، د ټکنالوژۍ استعمال وي، د استخباراتي وسایلو استعمال وي او صوبې وفاق پولیس او استخباراتي ادارې پکې په شریکه کار وکړي. په پېښور کې د وزیر اعلی په مشرۍ غونډې ته وویل شو چې په صوبه کې چینایي وګړي په 24 پرمختیایي منصوبو کار کوي. چارواکو وویل چې د دغو چینایانو د امنیت باوري کولو لپاره یو ځانګړی ځواک جوړ کړی دی او د امنیت لپاره 8,500 سرتیری ګمارلی دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې هر سبا وجود چینایي وګړي ولې په نخښه کیږي. په دغه اړه د چارو شنون کې او د خیبر پښتونخوا د کورنو چارو پخوانی سکرتر سید اختر علی شاه وایي چې تر کومه د ترهګرو شبکې له منځه نوی وړل شوی په بهرنیانو او ملکیانو دواړو باندې د بریدونو لړۍ روانه وي. دا مهال چینایي وګړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې د لاندې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د سړکونو او ډیمونو په جوړولو بوختي. په دې کې د امیر باشا ډیم او داسو هایډرو پاور پروژې مهمې دي. روان کال د مارچ په میاشت کې په بشام کې د چینایي انجینرانو په ګاډي په برید کې 15 چینایان او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شو. د سیمې څخه خبريال عمر باچا وایي چې دغه برید نو ورستو اوس چینایي انجینران په ګاډو کې سفر نه کوي.
کم بشام اٹیک شو دغه نه پس دو چاینی چې کوم مومنٹ دی هغه بایر کوي هغه بایر ته پدې کې خلکو سره تکلیف نشته. اکوموډیشن دا په خپل سایت کې دند دي په مطلب داسو کې داسو ولې داسو کې کم کار کې په داسو کې دی هو چې په کم په بادشاہ کې دی نو هغه بادشاہ کې دی اول و بڑا خپل سایت اکوموډیشن ورکړ دي خپل سره دی بل دا چې چاینیز مومنٹ د سیوس هغه مخکې به کوم چاینیز مومنٹ پبلیکلی غایب بند کړل غو نشته.
په این حال کې د چین ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپانې د اکتوبر په اومه راپور ورک چې چین خپلو اتباعو ته خبرداري ورکړې دی چې د پاکستان د دوو ولایتونو ته د سفر کولو څخه ډډه وکړي. چین پاکستان د سیډنیز مرکز مشر مشاهد حسین سید وایي چې دا ښایي چې چین په پاکستان کې د خپلو وګړو د امنیت په اړه بې باوره دی چې اغیز به ارو مرو په پاکستان کې پروانو چینایي منصوبو پریوزی. زه د دې ایڈوایزری په لیدو ډېر خپه شوم. کچری دا په واشنگټن لندن یا پراګ کې جاری شوی وي نو ما به ویل چې کېدی شي مغربي هیوادونه د پاکستان د دننه یا خوښ حالاتو نه ویریدلی دي. خو د یو ملګري ګاونډي هیواد نه د دې راتلل د خفګان خبره ده او د دې مطلب دا دی چې هغوی د پاکستان په نظام بے باور دي. دا چې دا نظام د غی په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی
او یی افسوسناک بات ہے. ظاهر ہے اس سے پھر اس کا مطلب ہے آمد و رفت میں کمی ہوگی.
دا یادونه ور دا چې د اکتوبر په شپږمه د کراچۍ هوایی دګر سر نږدې په یو ځان مرګي برید کې دوه چینایان ووجل شو او نور لس کسان جوبل شو. په اسلام آباد کې د چین سفارت وویل چې دغه چینایي انجینرانو په سند صوبه کې په یو پرمختیایي پروژه کار کاوه. بلوس بلتون پاره ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دغه برید ذمہواری منلې ده.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په شپږمه پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګو. د کورونو چارو وزارت په دې اړه په فرمان کې ویلي چې ترګرې د مخنیوي قانون لمخه غورځنګ نه قانونه ګرځي. د خبرونو او اطلاعاتو وزیر عطا تارل د اکتوبر په اتمه خبری کانفرنس کې د بندیز پاړه نور جزئیات ورکړل او تورې پورې کړ چې پر پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټی ټی پی سره د اړیکو ساتلو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو او هیواد ضد کمپاین چلولو پر اساس بندیزونه لګول شوي دي. خو نوموړي په دې اړه څه ثبوتونه وړاندې نه کړل. غورځنګ دغه تورونه بې اساسه بللې دي. دا چې د پاکستان ځینې غیر پښتانه خبریالان پر پی ټی ایم د لګول شوي بندیز تر شا کوم لاملونه ویني په دغه اړه باندې عبدالحی کاکړ راپور راکړي.
د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ داسې وخت بندیز ولګولی چې د غورځنګ لخوا د اکتوبر پر 11مه نیټه د خیبر په ریګیللمه کې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګې ته 15 ورځې پاتې وي. د دې هېواد د کورنۍ چارو وزارت د اکتوبر 6مې په فرمان کې لیکل شوی ول چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هېواد د سولې او امنیت په زیان دی. په فرمان کې راغلی ول چې همدا لامل دی چې حکومت د 1990 کال د ترګري مخنیوي قانون د واک په کارولو پر پی ټی ایم بندیز لګوي. خو په فرمان کې پر پی ټی ایم تورونه ډیر په تفصیل نه ورکړل شوی. البته دوه ورځې وروسته د اکتوبر پر 8مه نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر عطا تارل په خبري غونډه کې پر پی ټی ایم لګول شوی تورونو جزئیات ورکړل. هغه تور پر کړ چې پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټی ټی پی سره اړیکې لري، ناقانونه پیسې ترلاسه کړي او د پاکستان ضد کمپاین چلوي. پی ټی ایم وروسته دا تورونه رد کړل. خو دا تاتارل لخوا لګول شوی دغه تورونه څه نوي نه دي. پی ټی ایم په 2013 کال کې جوړ شوی او له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسي ورباندې ورته تورونه پوري کېږي. نو پوښتنه دا ده چې حکومت د دغو تورونو پر اساس ولې پخوا پر غورځنګ بندیز ونه لګولی او اوس دا اقدام وکړی؟ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه زاهد حسین فکر کوي چې وجه شاید وي چې د پخوا په مقابله کې اوس د پاکستان په سیاست کې د فوج مداخلت زیات شوی دی.
جو خاص طور پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے وہ
سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ د پاکستان په حکومتي چارو کې لاسوهنه زیاته سوې ده. په خو به د نورو نظریاتو ته ځای ورکول او له زغمه کار اخیستل زیات وو، خو ماته ښکاري چې اوس د چټک تګلاره جوړه سوې ده، یعنی په هر څه کې چټک یعنی زور استعمالوي، او همدغه پالیسي پر پی ټی ایم د بندیز لګولو په صورت کې کارول سوې ده. د بندیز په اړه د حکومت لخوا لګول سوي ځینې تورونه د خندا وړ دي، چې پکې یو دا هم دی چې د پی ټی ایم له ټی ټی پی سره اړیکې دي، حالانکه د دوی هیڅ اړیکه نشته، بلکې د دواړو ترمنځ ډیر لوی فرق دی.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جولای پر 12مه د خپل ګوند د وژل سوي مخکښ کې لمن وزیر په جنازه کې اعلان کړی وو چې پښتنو ته د ورپېښو مسلو د بحثولو او د راتلونکي په اړه تګلارې جوړولو لپاره به د اکتوبر پر 12مه جرګه کوي. د دې وروسته هغه په کلیو، بانډو او ښارونو وګرځېدی. د سیاسي ګوندونو له مشرانو، مدني فعالانو، قومي مخورو او د ژوند د مختلفو طبقو او شعبو له خلکو سره ولیدل او هغو ته په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. نوموړي وروسته وویل چې په ریګیلما میدان کې کېدونکې جرګه کې به له کوټ وخت تچتراره پورې تر درس زره زیات پښتانه ګډون کوي. خو چې څومره څومره د جرګې نیټه رانیستې کېدله، حکومت د غورځنګ د فعالانو د نیولو سلسله د منظور پښتین په وینا دا وخت تر 400 زیات غړي نیول شوي دي. پولیسو او ملیشا ځواک د جرګې میدان قبضه کړ او په ډزو کې د پی ټی ایم په وینا درې غړي ووژل او یو شمېر یې زخمیان کړل. همدې ته په کتو په اسلام آباد کې خبریال اسد علي تور مشال ټول چې په دومره لوی شمېر کې د پښتنو راغونډېدل اسٹیبلشمنٹ تھا دس غمل نوا نزک پر پی ٹی ایم بندیز و لگا ولی
اسٹیبلشمنٹ وہ آپٹکس نہیں افورڈ کر سکتی جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ پی ٹی ایم
اسٹیبلشمنٹ ہاں کا منظر نشی برداشت کو لے چیز گنو کسان و بعد پی ٹی ایم پگونڈا کے گڑون کو لے جو اور سرابا لڑائی تھا پیغام کو جو خیبر پختونخوا کے دا اسٹیبلشمنٹ پر اڑا دا خلق جذبات دیر منفی دی لکہ چی مگ سمید اولان دی ولی دل چی پا بنو او لکی مروت کے پولیسو او خلق کو احتجاج وکر او پوز یہ لسی منا اسلوتا مجبور تھا نو اس بعد ٹولنیز رسنیو للارے دغا احساس بیا په ډاګه کېدل نو ځکه خای دا اسټابلیشمنت نور نشو برداشت کولای او هم په دې بنیاد یې په پی ټی ایم باندې لګاوه
او اسی بنیاد پر پی ټی ایم کو بین کیا گیا ہے.
خو خبریال او شنون کې عمر چیما بیا د فوج له نظره پر پی ټی ایم لګول شوی بندیست ګوري. نو موږ مشالې دوه ټول چې د فوج په فکر پی ټی ایم تر تحریک طالبان پاکستان زیات خطرناک دی.
یہ کرنا چاہیے تھا بین یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر ان کے اینگل سے دیکھیں فوجیوں کے اینگل سے تو ان کو لگتا ہے جی کہ یہ ٹی ٹی پی سے بھی
اور بھی باید بندیز لگول شوے او کنا کو کد فوجان ول نظر وہ قتل شیر نو حقیقت پی ٹی ایم تھر ٹی ٹی پی اہم و زیاد خطرناک اخکاری زکا ٹی ٹی پی پلان دکھا چا پولس کے ملاتر نہ لری خو پی ٹی ایم یہ لری بلا دوی جرگا پا نسلی بنیادونه کبی چه ورسره دا افغانستان پا شکل که بل پختون حیوات اهم لگه دلی یو مثبت کار داو شو چه پی ٹی ایم پر تشدد نشو حالانکه ٹی ٹی پی کوشش وکرو چه دوی هم ٹوپک را واخلی خو پی ٹی ایم داسیو نکرل زما پا فکر مسئله دا پی ٹی ایم لخوا هم دا او دا هغول طرف هم دا خو خبه داوی چه پی ٹی ایم پا سیاسی مذاکراتو کی خیل ساتل شوه وی
پی ٹی ایم کی طرف بھی اور پرابلم ان کی طرف بھی لیکن آئیڈیلی یہ تھا کہ ان کو کسی طرح پولیٹیکلی انگیج کیا جاتا.
خود غدرے والا خبرالانو مشال ریڈیو تول چی پر پی ٹی ایم حکومتی بندیز با شائی موثر ثابت نسی دا صدلی طور پوینا دا غسی یو بندیز گوند یا غرزنگ تا برعکس نوی جوندور کبی.
مشال ریڈیو دا خبرونو او کرا معلوماتو
د بلوس یکجہتی کمیټې مشری ډاکټر مارنګ بلوس یو ځل بیا هوډ څرګند کړی چې هغه به په هر دریز د بلوسانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. دا تر هغې وروسته ده چې نوموړی د اکتوبر په 1مه په کراچۍ هوایي ډګر کې بهر ته له سفر کولو راوګرځول شو. د پلټنو د وفاقي ادارې او چارواکي ادعا کړې ده چې دا غي نوم د سفری بندیز په لیست کې ده. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلې دی او د بنیادی بشري او ايني حقوقو سرغړونه بللې ده. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشري ډاکټر مارنګ بلوچ، سیمی دین بلوچ او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات د اکتوبر پاتمه په کراچي پریس کلب کې په ګډه خبري غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې ډاکټر مارنګ بلوچ ویل د لادرکه بلوچانو د حقونو لپاره دوی سولېزه مبارزه کوي خو ریاست یې په هر ډول مخه نیسي. نوموړي په وینا کې ریاست پرې هر څومره بندیزونه ولګوي خو دوی به د ریاست لخوا په بلوچستان کې روان ناروا چلند او د هغه اصلی حالت نړی تا خی.
ہمیں روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس بلوچستان میں انسان
لخوا زمون د مخنیوی یوازنه مخدادہ چې په بلوچستان کې د بشری حقوقو سرغړونی او ریاستی جبر نړی تخ کار نشي. مونږ هغه غونا نړی تر سبل غواړو چې دوی په پرملي کچا بندیز لګولې دي. د پاکستان حکومت سیاسي ګوندونو لپاره بلوچستان هیڅ مهم نه دی چې په بلوچستان سروان دي. بلوچستان کې داسې قبرونه او هدیریشته چې نامعلومه مړونه ډکې دی. بلوچستان هغه ځای دی چې ماورای عدالت وجنې پکې کیږي. په زور خلک د کورونو او سیمو پریښودو ته اړ کیږي چرې چې د دوی پلرونه اوسېدل.
ډاکټر مارنګ بلوچ دا خبري غونډه په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر په 8 نوموړي د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکې نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون کړي. په نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولې او د سفر اجازه یې ور نه کړه. هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مارنګ بلوچ او د بلوچ یک جهتی کمیټې د زنو نورو غړو نمونه د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزارت په سپارښتنه په ای سی ایل کې چولې شوې دي، ځکه ورته له هیواده د بهر وتلو اجازه نشته. خو مارنګ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. مارنګ بلوچ زیاته کړې د اکتوبر په 8 کله چې له کراچۍ هوایي ډګر څخه کور ته ستنېدل نو په لاره کې پولیسو نامعلومه کسانو په تشدد کړي، زورولي، پاسپورت، موبایل او نور اسناد ترې په زور اخیستي دي او اوس ورته دړکې ورکول کیږي.
وداوت لیډی کانسټیبل مرد پولیس حضرات ته انہوں نے ہماری تلاشی لی.
د خزینا پولیسو بغیر نارینا پولیسو زمونږ تلاشی واخیستا. مونږ د پټي راخه تکړي بیا یې په مونږ تشدد کړي. دا د کراچۍ پولیسو ځکه مونږ لسین حکومت نه د هغه پولیسو په ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه، خو افسوس دا دی چې تر اوسه د سین حکومت او پولیسو افسرانو مونږ سره هیڅ رابطه نه ده کړې. دا مهال ریاستی ادارې مونږ ته دړکې راکړي. نظام او د سازمان نور مشرانو ژوند سخت په خطر کې دی.
بلخوا د سن حکومت ویاندی سادیہ جاوید بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي ک ډاکټر مارنګ بلوچ په هوایي ډګر ودرولې شوی نو دا د وفاقي حکومت په واک کې ده. د سن حکومت یې په دې کې هیڅ اختیار نه لري او بیا که پولیسو زورولې وي، تشددي پکړې وي، نو د هغه سیمې پولیسو تانه کې د خواص جمع کړي، پولیس به یې پلټنی وکړي. بلخوا د خبري غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات بیا ویل مارنګ بلوچ ته د امریکې سفر اجازت نه ورکول د قانون سرغړونه ده.
کہ کوئی بھی شہری جو پاکستان کا شہری ہے وہ
دیوائی دا پاکستان ہر وگڑے دا حیوات پر خودلیشی او پا آزاد توگا پیر تہم رت لیشی دا قانون دی. خود پاکستان ریاست چی ڈاکٹر مارنگ بلوچی تا امریکی ترتلو اجازہ ندور کری دا قانون سرغڑو نای کری دا. مارنگ بلوسا امریکہ کی او دستوری تروانو و حل تبای وینا کولا. دا حکومت دا حقی پا حق وینا ہم بندیز لگولی. دا دا آئین ارٹیکل 19 سرغڑو ندا. نو دا بیان آزادی ہم تری اغسطل شوید.
زہر رائے کی آزادی بھی ان کی چھینی گئی.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشران په بلوچستان کې د خلکو په جبري لادرکه کولو او یو شمیر نور ستونزو تورونه د پاکستان پر امنیتی ادارو پوری کوي. بلخوا د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي. د فوج ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري د اگست په 15 په خبري غونډه کې ویلي وو چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پراکسی ده. خو د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو دا تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو
هر کال د اکتوبر لسما د ذهني یا رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او د دې ورځې په مناسبت پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې سږ کال د غورز د کار په ځایونو کې د رواني صحت د ښه ساتلو ل پیغام سره لمانځي. په پاکستان کې په مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارکوونکي وایي هلتا امنیتي، اقتصادي او ځینې نور حالات داسې جوړ شوي چې د خلکو ذهني صحت اغیزمن کړی دی. تفصیل فرخنده اسد راک.
سږ کال د رواني یا ذهني صحت نړیوالې ورځې موضوع د کار په ځایونو کې د ذهني صحت ښه ساتل دي. خو په پېښور کې کارکوونکي خبریال رسول داوړ وایي یو خبریال هسې هم هر وخت په بیړه کې وي او په موجوده حالاتو کې چې نامنی هم زیاته شوې دغه یې ذهني صحت لا خراب کړي.
مونږ په خپل علاقه هر داسې تاسو مونږ نه دی لیدلې چې هغه مینټلی ډیسټرب نه وي. وجه دا وي چې هغه د حالاتو سره مخامخ وي، د حالاتو ریپورټینګ دوران هغه کې هغه سیزونه جذب کیږي. یقینا چې بیا ولې سره ډېر زیات خلک داسې دي په دې باندې فشار پرسب کې مونږ باقاعده کیمپ هم قائم کړی وو پخوا. اوس بیا هم زمونږ پلاننګ دی چې دلته یو کیمپ قائم کړو، د کوم خلک چې ذهني ډیسټرب دي صحافیان چې هغه روغ شي او لږ
هم. پر دې موضوع مې چې کله د خیبر پښتونخوا د سواد ضلع سره تعلق لرونکي د سرکاري سکول استاد نواب فرید ته ټلیفون وکړ نو نوموړی اسلام آباد ته د استادانو په احتجاج کې د ګډون لپاره روان وو. پر لارې د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد اقتصادي حالاتو، ګرانۍ او کمې تنخواه زیاتره ولس د ذهني پریشانیو سره مخ کړی دی او دغه حال د استادانو هم دی.
بالکل، استاد چې ترسو پورې پخپل باندې په ذهني سکون کې نه وي نو دا څنګه کېدلی شي چې هغه د ماشوم چې دی هغه په صحیح طریقه باندې پوه کړی شي او هغه د ماشوم ته توجه ورکړي. کله چې استاد خپل په دې ذهني کوپت کې مبتلا وي چې هغه د اقتصادي حالات هغه داسې چې ډېر لنډ تنګ عمر تېروي او د هغه داسې معاشي پالیسیانې حکومت اختیاروي او هغه هم په یوه صوبه کې چې د هغې نه استادانو ته ټینشن دی، استادان مسلسل چې دی
په پېښور کې د ذهني ناروغیو متخصص ډاکټر میا افتخار حسین شاه مشال ریډیو ته وایي د کار په ځایونو کې د نورو کاري ملګرو مثبت رویه او د ادارې لخوا د خپلو کارکوونکو خیال ساتل یو ښه ماحول جوړوي چې مثبت اثرات یې پر ذهني صحت هم غورځي کی. نوموړی وایي
کارمندانو ته کم کارکنانې چې د هغوی رویې مثبت وي، هغې کې جلسی نے بھی مطلب حسد بھی، تعصب بھی، بدنیتی نے بھی، یو بل خرابولو دغا قسم رجحانات نے مثبت رہی بھی جاگا مدد کئی خرد سلوک ساتھی پیار ساتھی دا جذبات دا سیلف اسٹیم دا کم عزت نفس خیال ساتھی رہنمائی ور کئی.
ملګرو ملتونو د ذهني صحت نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې باید نړیوال هیوادونه د ولس رواني یا ذهني صحت ښه کولو ته پام وکړي او په دې اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره کار وکړي. بلخوا په کوټه کې د نجونو د سرکاري کالج یوه استاد پروفیسر سارا ګل کاکړ مشال ریډیو ته وایي هغه ښځې چې په مختلفو سرکاري یا غیر سرکاري ادارو کې کار کوي نه یوازې دا چې د سناس ذهني مسلو څخه تیریږي بلکې د دغه حال هم نشي ویلی.
دا رنګ مسلې جوړ سي سي داګه لوچي داګه شزه خامخا لازمی بده مینټل هیلث شکار کیږي. اول سي دا جواب ته اول راځي د کلچرل ډیر مشکل تور دا رنګ د سم شز د بندي نه لکی هغه کب ډیر مشکل راووز کتر جواب پور راووز په جواب کې اول وار خود دې باندې د خپل باس پرېشري هغه باس کسر نری کشزه هغه خپل خامخا خپل دغه شکار کوي خپل شز تنگول کوي خپل امپلای هغه بعد هراسمنت دی. هراسمنت دي ضروري دي یو سړی راس یو شزه راس کې هراسمنت دادي یو شزه بل شزه اراس کوي پدا باندې بولی کوي اگر دی اگر کا مخ رواني کاږي کې پوتنشل زی کاږي کې اگر لو جی ډیر سټرس را ملاوي جی ملاوي دا
په پېښور کې خبریاله شاهدا پروین مشال ریډیو ته وایي باید سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خپل ټولو کارکونکو مسلې خپل لومړیتوب وګڼي او دغه لکه د یوې کورنۍ د غړو غوندې هواري کړي.
اصل میں اگر آپ جرنلسٹ کی بات کریں اور عمومی حالت اگر آپ لیں اور جس کو کہتے ہیں نا مینٹل ہیلتھ
تاسو د خبریالانو خبره کوي خو زه دا وایم چې په پاکستان کې د زیاتره خلکو دا وخت ذهني صحت د پریشانی او سره مخ دی. هر څوک پریشان دي یا تاسو د خبریالانو ذکر کوي نو په دفترونو کې هر وخت ډیډ لاین وي، یو کار په وخت کول وي، بیا داسې ځایونو ته تلل وي چې خطر هم پکې وي، د رسنیو مالکان تنخواګانې نه سیوا کوي او کار زیات غواړي. امنیت بل مسئله او گرانی جدا ده. داسې خبریالانم شته چې دوه دوه او درې درې ځایونو کې کار کوي ځکه چې په یوه تنخواه یې گزاره نه کیږي نو ځکه په خبریالانو ذهني دباو هم زیاتېږي.
په پېښور کې کارکوونکي د ذهني ناروغیو پوهه ډاکټر انیلا خان مشال ریډیو ته وایي په پښتنه ټولنه کې زیاتره وخت ذهني مسلو ته پام نه ورکول کیږي.
تاسو کېږي پته کېږي
جن اکثر اثر چې خلک نه خلک کول کاوی کنه خلک له هلپ کی خپل کار په ټایم نه کوي دغه دی وجنا غ دی پستا سره چې ډډ لاین مینټین کیږي اغه نه علاوه بل دا چې پریکټیس ریلاکسیشن ټیکنیک لکه کله کله چې ډیفیکلټ کار کوي مثال ډیر زو ریلاکسیشن ټیکنیک کار ډیپ بریدینګ دا ډیپ مسل ریلاکسیشن ټیکنیک تا اغه ایون ته بچیر پندې چې غ کښنه وخت یې کوي اغه نه علاوه دا ډیر امپورټنټ دا چې ته کیم کیر ته چې واپس راځې کنه لکه ورک روټین چې کیم ته واپس ورک ته چرسې سلیپ ته پراپر وی فوډ ته پراپر وی
بل خو سړون کې دا هم وایي په ټولنه کې د تشدد د پیښو زیاتېدل ښایي چې هلته د خلکو رواني یا ذهني صحت له کومو مسلو څخه تیریږي. په اسلام آباد کې میشته تعلیمي او بشري حقونو فعاله هاجره مراد علي مشال رډیو ته وایي باید پر ذهني ناروغیو او د دې پر علاج زیاتې خبرې وشي.
یعنی د پاکستان په شانتي شاته پاتې ملک کې چې چرته خلک په انتهایی ناموافق حالاتو کې پیدا شي او ډېر ناهمواره معاشرتي رویو سره د ماشوموالي نه مخ وي او په سختو سختو کې هغې ژوند وکړي ناکافي سهولتونو په وجه باندې د هغې کې چې کومې محرومې پاتې شي بیا لکه زموږ ملک تاسو ګورئ نو نفسیاتي ماهرین لکه څومره دي چې کچرې 50 کروڑ د آبادې ملک دی او په دې کې 15-30 نواله تر 30% پورې نفسیاتي مریضان په نخښه شوي دي او د هغې دپاره 300 نفسیاتي ماهرین موجود دي.
د صحت نړیوالې ادارې پر خپله ویبپاڼه دا هم ورکړي اوس وخت راغلی چې پر ذهني ناروغیو او د دې پر علاج زیاتې خبرې وشي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې